السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم د تایر روشان په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو خبری مجلې ته ستاسو ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لورې باندې ګړندې کړې همدارنګه اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د ملي اردو د هیلیکوپټرې بیړنۍ ناسته تایید کړې راپورونه ښیي چې په بیلابیلو سیمو کې نه الوتکې غورځېدلې دي او یا هم راغورځول شوي دي. دا راپور هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
د مهمو خبرونو سره ټکین د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیس د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي. د هلمند ښاروالۍ په یوه تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه کې یوه څلور لارې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس زایی په نامه کړه او د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لیرې کړ. د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسي د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي. د بصیرې په نامه دغه پولیس د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل سوه. د ننګرهار د امنیت قمندانې ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي نیول سو کسانو منلې چې په دې پیښه کې لاس لري. دا په جلال آباد ښار کې د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې څلورم وسلواله حمله ده چې پکې ښځینه فعالانې په نښه کېږي. دوی ورځې وړاندې درې واکسیناتوران د دې ښار په څلورمه او اوومه ناحیو کې هغه مهال وژل سوي چې ماشومانو ته یې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکول. له هغې وړاندې د انعکاس راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي او پسې بیا یوه ډاکټره په هدفي حملو کې ووژل سوې. حکومت د دې بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچوي خو دا ډله یې نه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبورا لاینز د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي دیبورا لاینز به د افغانستان د دولت ملکچی پلاوي د طالبانو له استازو او هم د ترکیې، قطر او امریکا متحده ایالاتو له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان سولې بهیر د ګړندي کېدو او د تاوتریخوالي د کمیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. میرمن لاینز تر دې سفر د مخه پرون په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. په دوحې کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه سوې. دا خبرې پر اوسش کال په سپتمبر کې پیل سوې خو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ځنډ پرمختی. تمه ده د ترکیې استانبول ښار په همدې میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي درې افغان امنیتي پرسونل د یوې هلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې په پیښه کې وژل سوي دي. د دفاع وزارت نن ویلي چې دغه ترخی الوتکې پرون په هلمند ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې خو طالبان بیا ادعا کوي چې الوتکې په واشیر ولسوالۍ کې ویشتې ده. د تیرې کب میاشتې په اته ویشتمه نیټه د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د یوه غیر مسؤول وسلوال قمندان علي پور وسلوالو د پوځ یوه هلیکوپتره په راکټ وویشته چې له امله یې د څلورو پیلوټانو په ګډون نه کسان ووژل سول. راپورونه ښیي چې په تېر لمریز کال کې د دغه هیواد په بېلابېلو برخو کې لږ تر لږ د ملي اردو نه څرخي الوتکې غورځېدلې یا هم راغورځول سوي دي. د هلمند ښاروالۍ په یو تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه ښار کې یو څلور لارې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی په نامه ونوموله. محمد الیاس دایی تیر نومبر په هلمند ولایت کې په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې وژل سو. د لشکرګاه ښاروال ازادي راډیو ته نن وویل په دې څلور لارې کې یو څلی هم جوړیږي چې د ښاغلي دایی انځور به پکې حک سي. په هلمند ولایت کې د ازادو خبریالانو ټولنې د ښاروالۍ د دې اقدام هرکلی وکړ. د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لیرې کړ. دغه چینایي اپلیکیشن له دې کبله په پاکستان کې منع سوی و چې د چارواکو په خبره ناسم مطالب پکې خپرېدل. په پېښور کې یوې محکمې نن د دغه ممنوعیت د لیرې کېدو اعلان وکړ او د رسنیو د تنظیم ادارې ته یې سپارښتنه وکړه چې په ټیک ټاک کې د غیر اخلاقي موادو د نه خپرېدو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د پاکستان د مخابراتو ادارې یو وکیل جهانزیب محسود وویل چې د ټیک ټاک شرکت ډاډ ورکړی چې مطالب به فلتر کوي. سره له دې چې ټاک په ټوله نړۍ کې ځوانان مینوال لري خو دغه اپلیکیشن په اړه ارزونې هم په ډېرې دودي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستین شرانر بورګینیر تېره شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل په داسې حال کې چې د برما پاوځ د کودتا ضد مظاهرچیانو ځپنې ته دوام ورکوي په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی. بورګینر له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره دې اقدام وکړي، خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پاوځ ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی، تروسه د کودتا ضد مظاهرچیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. د روسیې د زندانونو چارواکو نن په زندان کې د اپوزیسیون له مشر الکسی ناوالنی سره د ناسم چلند اداوی رد کړې. تر دې ورځ دمخه د فساد ضد کمپاینر او د کرملین دغه منتقد په زندان کې د نه خوړو اعتصاب پیل کړ. 44 کلن ناوالنی د جدي ناروغۍ لپاره د روغتیایي خدماتو د نشتون او هم په دې اړه شکایت کړی چې د زندان ساتونکي په پرله پسې ډول دی خوب ته نه پرېږدي. ناوالنی په جنوري میاشت کې وروسته لاغه چې تازه له جرمني څخه د درملنې وروسته مسکو ته ورسېد، د روسیې پولیسو ونیو او بندې یې کړ. دوی په یوې زهري مادې مسموم کړی سوی و چې لویدیځو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو ډلو د روسیې حکومت په دې قضیه کې ښکېل وباله او انتقادونه یې وکړل، خو مسکو دا اداوی رد کړې. ناوالنی تېره اونۍ شکایت کړی چې د پښو او ملا له درده سخت کړیږي، خو د زندان ډاکتران له ایبوپروفین پرته بل درمل نه ورکوي. د زندانونو چارواکي بیا وایي چې ناوالنی ته د هغه د اوسنۍ روغتیایي وضعیت په پام سره ټول اړین امکانات برابر شوي دي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی: کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.5، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33.4، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 13.5، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26.1.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته د هوا حالات کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې بیا ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لور ګړندې کړې. په همدې هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز قطر ته تللي څو د افغان دولت له ټیم او طالبانو سره خبرې وکړي. دا مو د سر موضوع ده. د هموري چې نن په ننګرهار کې یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژل شوې ده. د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون په دې اړه وایي:
تقریبا لسته نه خویندې زموږ شهیدانې شوي دي. علت یې دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي.
د لښکرګاه ښاروالي په یو تازه پریکړه کې د دې ښار یوه څلور لارې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم نومولې ده.
یو مایک شکل لري په ډیزاین کې د ازادي راډیو لوګو هلته ځای پر ځای شوی ده، او دوه طرفه نور ته په حقیقي په شکل په یو خښته کې د الیاس دایی تصویرونه حقیقي کوو.
په دې هم راپور درته خبرو چې د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څپې د هیواد کې د بیان د ازادۍ د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړې. بیا هم خراغلې رازو لمړی مطلب ته. ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لور ګړندې شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز د همدې هدف لپاره قطر ته تللې ده. یوناما په یو خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز به په دې سفر کې د استانبول د راتلونکي غونډې په اړه هم له بیلابیلو لوریو سره وګوري. اخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله ښیي د ترکیې راتلونکي غونډه به د سولې د روانو خبرو د چټکتیا سره مرسته وکړي. د اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د
افغانستان شخړې د سیاسي حل په برخه کې د امریکا لخوا له ملګرو ملتونو د زیاتې همکارۍ له غوښتنې وروسته دې سازمان د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره خپلې هڅې چټکې کړې. د همدې موخې د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس قطر ته تللی. دا په روانه میاشت کې دوهې ته د میرمن لاینز دویم سفر دی. یوناما د میرمن لاینز د سفر په اړه په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي هغه بل افغان مرکچي پلاوي طالبانو له قطري او ترکي چارواکو سره وګوري او د تاوتریخوالي په کمیدو سربیره به د سولې روان بهیر د ګړندي کولو په اړه ورسره خبرې وکړي. میرمن لاینز داسې مهال دوهې ته ځي چې زلمی خلیلزاد هم هلته دی او تېره شپه یې له افغان مرکچي او طالب پلاوي سره کتلي. دواړو لور یې ویلي په دې غونډه کې د سولې پر روان بهیر خبرې شوې. د دې خبرو یوه بنسټیزه موضوع د استانبول غونډه ده، کومه چې ویل کېږي راتلونکې اونۍ به وشي، خو د غونډې د کره نیټې په اړه واحد دریځ نشته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وړاندې ویلي د اپریل په لومړۍ اونۍ کې به دا غونډه وشي، خو افغان حکومت په دې برخه کې غلی دی. ولې طالبان وایي د دې غونډې د کېدو کره نیټه معلومه نه ده، خو هغه څه چې مهم دي د سولې پر روان بهیر د استانبول د غونډې اغېز دی. د دې غونډې اجنډا روښانه نه ده، ولې د موخو په اړه یې ویل کېږي چې له سیاسي لارې د افغانستان شخړې ته د ور پرانیستل دي چې د راتلونکي نظام بحث هم پکې مطرح دی. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم هیله ښیي چې د استانبول غونډه به د سولې د روانو خبرو د چټکتیا سره مرسته وکړي. د دې وزارت وایاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د ترکیې او نورې غونډې د افغانستان د سولې روانو خبرو د ګړندي کېدو لپاره ښه فرصت دی او دواړه لورې د تاوتریخوالي کمی او د جګړې د پای لپاره چې افغانان ورسره مخ دي نږدې کولای شي.
خو د استانبول غونډې مخکې دواړه لورې د سولې خبرو د بریا لپاره غوښتنې هم لري. طالبانو یو ځل بیا د خپلو نږدې 2000 هغو بندیانو د ازادۍ غوښتنه کړې چې د افغان حکومت په بندخونو کې دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر هغه چې طالبان د سولې خبرو ته ژمنتیا ونه ښایي د نورو بندیانو خوشې کول به جګړه لا زیاته کړي. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیان خوشې شي خشونت به کموي، او طالب بندیانو بیا دا ژمنه کړې وه او قسم یې کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشې سول، نه طالبانو خشونت کم کو او نه بندیان د جګړې لیکو را وګرځیدل. تر څو طالبان عملا بین الافغاني مذاکراتو ته ژمنتیا ونه ښیي د نورو بندیانو پریښودل به جګړه نور هم توده کړي.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې 15500 طالب بندیان پر دې بنسټ له بنده آزاد کړي چې ګنې د سولې خبرې یوه پایله ورکړي. په دوی کې 1400 هغه بندیان هم شامل وو چې د لویو بریدونو په کولو، وژنو، قاچاق او نورو له کبله په اوږده بند او اعدام محکوم شوي وو.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده.
زمون شبین المللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی چې په هلمند کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې ده. د دفاع وزارت د چارواکو په خبره په دې بیړنۍ ناسته کې دوه پولیس او د ملي اردو یو منصوب وژل شوی. اخوا طالبانو بیا ادعا کړې چې تیره شپه د هلمند ولایت په واشیر کې یو بلک هاک هلیکوپټر نسکوره کړې ده. د معلوماتو له مخې تیر لمریز کال کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه د ملي اردو نه الوتکې غورځېدلې یا هم راغورځول شوې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
په هلمند کې د افغانستان د ملي اردو د یو بلک هاک هلیکوپټر د نسکرېدو په اړه ضدې او نقیضې څرګندونې. طالبان دعوه کوي چې هلیکوپټر دوی ویشتی، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې بیړنۍ ناسته یې کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان وویل چې دغه هلیکوپټر د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې. همدا شان دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی د پیښې څېړنه کوي. طالبانو د یادې پیښې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونو قصد درلود چې په دغه ولسوالۍ کې امنیتي پوستې جوړې کړي چې له امله یې د دواړو لورو ترمنځ جګړه پیل شوه. د دې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو د هوایی بمبار په هدف سیمې ته راغلی دغه بلک هاک هلیکوپټر د طالبانو له لورې ویشتل سوی. دا په نږدې تېره یوه میاشت کې د افغان هوایی ځواکونو دوهم هلیکوپټر دی چې راغورځول کېږي. د تېرې کم میاشتې په 28مه د میدان وردګو ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې د سیمه ییز غیر مسؤول وسلوال قومندان علیپور وسلوالو د پوځ الوتکه په راکټ وویشته چې له امله یې د څلورو پیلوټانو په ګډون نه کسان ووژل سول. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت په تېر یو کال کې د نسکرو سویو هلیکوپترو د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د ازادي راډیو راپورونه ښیي چې په تېر 1409 نوي لمریز کال کې د افغانستان د ملي اردو 9 هلیکوپترې غورځېدلې یا هم مخالفو وسلوالو رانسکورې کړي دي. په ټولو رالوېدلو هلیکوپترو کې لږ تر لږه شل کسان وژل سوي او یولس نور ټپیان سوي دي. د پوځي چارو ډیری کارپوهان وایي ډیری هلیکوپتر د راکټونو په وسیله رانسکورې سوي، خو دولت یې لامل فني ستونزې اعلانوي. د هوایي ځواکونو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل که هم تایید سوي اسناد او مدارک په لاس کې نه لري، خو ازادي راډیو ته وویل فکر کوي چې وسلوالو مخالفانو د هلیکوپترو د رانسکورولو لپاره له روسیې او ایران سخت راکټونو نه استفاده کړې.
نو زه فکر کوم چې دوی تلاش پیدا کړی دی، یا ایران ورکړی دی یا روسیې ورکړی،
له دې وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او غوث ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال جان نیکلسن په ګډون امریکایي قومندانانو روسیه طالبانو ته د وسلو په ورکولو تورنه کړې وه، او د افغان ځواکونو په څو عملیاتو کې چې د طالبانو په پټنځایونو سوي ایرانۍ وسلې ترلاسه سوي، خو ایران او روسیې دواړو دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن په ننګرهار کې یو خزینه پولیسه په ډزو وژل شوې ده. په همدې تړاو د ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وایي د دغه ولایت امنیتي چارواکي د امنیت له ټینګښته عاجز دي، نو ځکه هم په دغه ولایت کې مخکښې ښځینه فعالانې ورځ تر بلې زیاتې هدف ګرځول کیږي. اغلی یون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل ننګرهار د دې خبره د مافیایي کړیو لخوا ناامن شوی او حکومت جدي پاملرنه نه ورته کوي. له اغلی یون سره مې خبرې کړې او لومړی مې پوښتنه کړې چې ولې او څوک د ار مخکخې خزې هدف ګرځوي.
ننګرهار کې ادفي وژنې او چسپکی مینونه زخت ډیر شوي دي. یو علت هم دا ده چې په دې کې خویندې هم شامل دي، چې زیاتره خویندې هم زموږ په دغه ناورین کې شریکې دي، او تقریبا لس تنه خویندې زموږ شهیدانې شوي دي. علت هم دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي، هیڅوک مسؤلیت په غاړه نه اخلي. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې څلور که پنځه دفعې زموږ قومندان د امنیت تبدیلیږي، په کال کې پنځه دفعې نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډېره قوي مافیا حاکمه ده په ننګرهار کې، نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکي کس راشي، یو وړ کس راشي، داسې کس راشي چې واقعا ننګرهار ته کار وکړي، دغه د مافیا د خوا انتخابیږي او هغوی هغه خپل کسان وړي صرف د پیسو ټولولو دپاره، او صرف د دې د خاطره چې هغه ځان دپاره ګټه ونه پورته کړي. نو همدا ده چې ننګرهار کې څه وضع کیږي نه. موږ څو وارې ولسمشر ته وویل چې ننګرهار کې فکر کومه چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره تورونه د مافیا د ډلو د خوا کیږي. زمون زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په تلیفون پریدي، ورته وایي چې دومره پیسې راکه کنه تاسو موږ وژنو. همداسې په هره برخه کې دغه ټوله ناامني چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده، په دې کې هغه مهم رول چې لوبوي هغه مافیاوي دي چې دلته حاکمې دي، او په هغه ځایو باندې چې هغه عدایتي منبع لري چې په هغې باندې منګولې
لګوي. ولې دغه مافیا بالاخره دغسې فعالې ښځې ولې هدف ګرځوي؟ له دوی سره څه کار دی؟
د دوی مقصد دا ده چې ننګرهار کې ناامني راولي، ننګرهار وضع خرابه کړي، خل وډار کړي، ځکه چې څومره دوی اوبه خړې کړي نو په دې کې دوی مایا نیسي، نو د دې د خاطره دوی غواړي چې ډېره وضع ګډوډه شي. نو چون ښځه یوه مظلومه طبقه ده، دوی سره زري موټر نشته، دوی سره ګاردان نشته، دوی سره سلا نشته، نو دوی ډېر په اسانۍ سره دوی هدف ګرځي او وژني او خپل هدف پوره کوي. نو دغه یو مشکل دی. او بل طرف نه په دې دومره کلونو کې تقریبا شل کاله شل چې نړیواله ټولنه هم د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي، مګر دوی تر اوسه پورې دغومره یو شرایط د ښځو دپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي اغلی آریان یون وچ ویلې د ننګرهار امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې عاجزه پاتې دي، نو ځکه هم هلته ښځینه فعالان او مخکښ خلک هدف ګرځول کیږي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څپې د هیواد کې د بیان د ازادۍ د راتلونکو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. د سازمان په یو نوي راپور کې طالبان د ژورنالیستانو په وړاندې روان تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن کړی دي. په عینال کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د 2000 میلادي کال راهیسې ژورنالیستانو ته پیښو ګواښونو یو نوې بڼه خپل کړې ده. اجمل اند په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هر ډول احتمالي هوکړه کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د راتلونکو په اړه اندېښنې موجود دي. د دې سازمان ویل ور پوری مشر پاتریشیا گاسمن د پنځم به پورس په یو بیان کې ویلي د سیمهال چې د افغانستان په جګړه کې خپل ټول خلونه د دې هواد پراتلونکو کې د بیان د ازادۍ د ساتلو په اړه بحث کوي. د غواخونو وژنو څپا په دې خطرناک شیبو کې افغان رسنیو ته ویرونکې پیغام استي. هغه زیاته کړې چې طالبانو د غواخونو او تاوتریخوالي لارې د خپل منتقدانو په غلي کولو افغانستان کې د وی پرانیست ټولن لپاره پښتو هلو سويره غوړولې. له هغه وخت چې د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوې، افغانستان د تاوتریخوالي او هدفي بریدونو د زیاتېدو شاهد دی. په دې بریدونو کې تر ډېره خبريالان، د رسنیو کارکونکي، د بشري حقوقو فعالان، ښځینه فعالانې، دینی عالمان او دولتي کارکونکي پنه کیږي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د جندر د برخې مسؤلي وحیدی فیضی ازادي رډیو ته وویل ل 2000 میلادي کال رئیس ژورنالیستانو ته د پیښو ګواښونو بڼه بدلون کړي.
درې سال مو متاسفانه نه تنها خبرنګارا بلکې ته خبرنګاری خبرنګارا مرده هم
په دې کال کې نه یوازې خبريالان بلکې د خبريالانو پر کورنۍ بریدونه وسول چې د اندېښنې وړ دي. خو تر دې بده داده چې په خو یوازې خبريالان لګوښ سره مخ وو، اوس کې یوازې د یوې رسنۍ کارکونکو هم وی لګوښ سره مخ دي. تاسو شاهد یې چې په ننګرهار کې د یو خصوصي تلویزیون د دوبلې د برخې درې کارکونکو او ژوندون
نو مولي زیاته کړه چې په 2000 کال کې افغانستان کې څو تنه خبريالان وژل شول چې د دې هواد د خبريالانو لپاره بدترین کالو. د 2000 کال د نومبر په 12 نیټه هلمند کې د ازادي رادیو خبريال محمد الی استایی په یو برید کې وژل شو. تر الی استایی مخکې په کابل کې په یو چاودنه کې د تلونی او سپخانه خبريال یما سیاوش وژل شو. ورپسې په پرله پسې نورو پیښو کې هم په کابل، ننګرهار، غزنی، غور او نور ولایتونو کې خبريالان پنه خښول. حکومتي چارواکو د غنو دی وژنو پر طالبانو اچولې، خو طالبانو په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي. خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په ټول افغانستان کې د طالبانو سیمایز وسلوال او قمندانان په لفظي او لیکلو بڼو خبريالانو ته غواخونه کوي. د دې سازمان د نننۍ اعلامیې پر بنسټ هغوی چې خبريالانو ته غواخونه کوي د غواخ سره مخ خبريالانو د کار له څرنګوالي، کورنۍ او نورو شخصي معلوماتو خبر وي او د همدي معلوماتو په استفادې غواخوي او هغوی اړ کوي چې یا خپل ریپورتونه خپل سانسور کړي او یا خپل دنده پرېږدي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي دا نه مني چې دوی دې خبريالانو ته غواخ کړي. دوی وایي له خبريالانو ایوازي غواړي چې اسلامي ارزښتونو ته پام او درناوی وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له مشرتابه غوښتي چې په افغانستان کې د خبريالانو، د هغوی د کورنۍ او خزینه خبريالانو په وړاندې غواخونه پای ته ورسي او د هغوی خوندیتوب دې یقیني کړي. د سازمان همدارنګ له ملګرو ملتونو او د افغانستان په سوله کې لخکیلو هیوادونو غوښتي چې د طالبانو پر مشرتابه څرګند فشار راوړي څو د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې د دې سازمان غوښتنه ومني او د خپل کو رسنیو او خبريالانو د خوندیتوب لپاره لخپل اړخه اقدامات وکړي. تیر کال په افغانستان کې د وژل شوې خبريالانو لړلې یو هم د ازادي رادیو خبريال الیاس دایو چې په هلمند کې په یو هدفي بمی چاودنه کې او وژل شو. اوس د لخکرګا ښاروالي په یو تازه پریکړه کې د دې ښار یو څلورلارې د الیاس دایی په نوم نومولې ده. د لخکرګا ښاروال وایي په دې څلورلارې کې به یو مینار هم جوړ شي چې د الیاس دایی انځور به پرې حک شي. د افغانستان د خبريالانو ټولنه بیا د دغه کار هرکلی کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا ښار کې یو څلورلارې د ازادي رادیو د پخواني خبريال الیاس دایی په نوم نومول شوی. ها خبريال چې تیر کال د لړم په 22مه ووژل شو. د لخکرګا خاروال اسمت الله سمدی وایي په دې څلورلارې کې یو منار جوړوي چې د الیاس دایی انځور به پرې حق او ترخوا به یې د ازادي راډیو لوګو هم ورسره جوړ شي. ښاغلي سمدی نن ازادي راډیو ته وویل دا څلورلارې د الیاس دایی د ښو خدمتونو د درناوي په پار د هغه پونو نومول شوی
یو مایک شکل لري په ډیزاین کې د ازادي رادیو لوګو هلته ځای پر ځای شوی دی او دوه طرفه نور ته په حقیقي په شکل په یو خوشته کې د الیاس دایي تصویرونه حقیقي کوو او هغه هم هلته په هغه چوکي نصبو
د زیاتوی د څلور لارې د الیاس دایي کور ته نږدې د ولایت مقام پر سړک ده چې د ولایتي چارواکو د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د هلمند ولایت د خبریالانو ټولنې سره په همغږۍ د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي په نوم نومول شوی د لښکرګاه د خاروال په خبره د دې څلور لارې او مناد ډیزاین چارې بشپړې شوې او ژر به رغنیس کارونه هم پیل شي چې لښپک تر وو میاشتو به دوام وکړي په ورته وخت کې د هلمند خبریالانو ټولنې مسؤل زین الله ستانکزی د خاروالي له دې پریکړې هرکلی کوي خغلی ستانک زین ازادي راډیو ته وویل د الیاس دایي په نوم د یوې څلور لارې نومول او د خو خدمتونو په ویاړې د یو منار جوړول هغه او خبریالانو ته درناوی دی
الیاس دایي د هیواد په کچه بیا په ځانګړې توګه په هلمند کې یو مطرح خبریال و مسلکي خبریال و د خلکو له منځ نه و نو یو ښه اقدام دی دایي یاد به په تل پاتې وي دایي په نوم به دا یادیږي او خلک په دوای ورته کوي دایي به خلکو نه یېرېږي
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي نږدې څلور نیمې میاشتې وړاندې د 1399 لمریز کال د لړم په 22مه د ماین په 14 کې چې په موټر پسې نخلول شوی و وژل شو د الیاس دایي وژنې په کور سربیره په سیمه او نړۍ کې پراخ غبرګونونه درلودل او دا پیښه د رسنیو او بیان ازادۍ پر وړاندې کلکه ضربه وبلل شوه
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو تر دې دمه غوږ نیولی او د ازادي رادیو د خبري مجله اوري د هانګ کانګ یوې محکمې د ډیموکراسۍ پلوي او مخکښ فعالان د غیر قانوني غونډو په جوړولو مجرم وپیژندل دوی تورن دي چې په 2019 کال کې یو غیر قانوني غونډه تنظیم کړې وه او په برخه پکې اخیستې وه دا د ډیموکراسۍ د نهضت د پلویانو پر ضد د چین د ځپونکو اقداماتو په لړ کې وروسته مورد دی په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو
د هانګ کانګ یوې محکمې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د یو دوه اتیا کلن مدافع وکیل په ګډون اووه تنه ډیموکراسي پلوي فعالان مجرم وپیژندل پر دوی تور دی چې د 2019 کال د اګوست په 13 نیټه یې یوه غیر قانوني غونډه چې تنظیموونکو یې ویل له 10 لکو زیاتو خلکو ګډون پکې کړی و رابللې وه او په هغه کې یې ګډون کړی و د ډیموکراسۍ په پلوي د 2019 کال اعتراضونه د هغې لایحې له وړاندې کولو وروسته پیل شول چې د چین اصلي ټاټوبي ته د تورنو کسانو د سپارلو غوښتنه یې کوله چین دا اعتراضونه کمونست ګوند ته ګواښ بلل په محکومانو کې پر 20 کلن مدافع وکیل مارتین لی سربیره د رسنیو مخکښ امتیاز لرونکی جیمی لای او د هانګ کانګ د پارلمان غړي شامل دي دا فعالان به د اپریل په 14 نیټه بیا محکمې ته حاضر شي څو د محکمې د پریکړې پر وړاندې خپله دفاع وکړي د هانګ کانګ په قوانینو کې په غیر قانوني غونډو او اعتراضي لاریونونو کې د ګډون سزا تر 10 کلونو پورې حبس کېدای شي د تورنو مدافع وکیلانو د محکمې په بهیر کې استدلال کاوه چې د غونډو د جوړولو ازادي په اساسي قانون کې تضمین شوې او ویلي چې پولیسو د هانګ کانګ د مرکز په ویکتوریا پارک کې د سولې مظاهرې ته اجازه ورکړې وه خو د دوی په وینا وروسته چارواکو د غیر قانوني لاریون نوم ورکړ خو د څارنوالانو استدلال بیا دا و چې د غونډو ازادي د نورو خلکو د مسؤلیت د خوندي کولو او د هغوی حقونو ته د درناوي په خاطر حدود لري د محکمې نننۍ پریکړه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پر نهضت یو بل ځپونکی ګزار دی پیکینګ په وروستیو څو میاشتو کې په هانګ کانګ کې د مخالفینو د ځپلو او پر دې نیمه کورواکي سیمه د خپلې ولکې د پراخولو لپاره د ملي امنیت یو نوی قانون نافذ کړ او په انتخاباتي سیستم کې اساسي بدلون راوست لویدیځو هیوادونو په سر کې برتانیا او همدارس متحدو ایالاتونو پر هانګ کانګ د ولکې د پراخولو په خاطر پر پیکینګ سخت انتقادونه وکړل او دا یې د هغه تړون نقص وباله چې چین ته په 1990 کال کې د برتانیا د دې پخوانۍ مستعمرې د سپارلو پر مهال موافقه پرې شوې وه پرون د مارچ په 1 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د واشنگټن پر هغه ژمنه ټینګار وکړ چې وایي هانګ کانګ نوره نو کورواکي سیمه نه ده ځکه نو د متحدو ایالاتونو د سوداګرۍ د ځانګړي امتیاز له تضمین څخه بې برخې کیږي
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترطول و مخکزان در افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
مننه کوم چې خبری مجله مو واوریده. وروسته پروگرام آرش همایون وړاندې کوي.